صالح محمد صالح باشه. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام. ډیر مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته. زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نوها بجوده. په راپورونه کې ویل چې ولسمشر حمید کرزی د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنه چې له ولسمشر بارک اوباما سره د کتنې لپاره بګرام اډې ته ورسی رات کړه. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو نجيبه زمان په پیل کې خبرونه لولي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. چارواکي وایي بارک اوباما افغانستان ته له ناڅاپي سفر وروسته د ولسمشر حامد کرزي سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په همدې ترڅ کې ولسمشر حامد کرزي په بګرام کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې وه، او د اوکراین د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید پیترو پوروشینکو خپله بریا اعلان کړه. د خبرونو تفصیل. راپور نوای چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړې. امریکایي چارواکي وایي بارک اوباما او حامد کرزي پرون وروسته له هغه خبرې وکړې چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. د دې چارواکو په وینا اوباما کرزي ته ویل دی غواړي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. اوباما هم دراز ولسمشر کرزی ته ویلی چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه به له رسمي اعلان مخکې د خبر ورکړي. بلخوا ولسمشر کرزی د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې وه. د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم ازادي راډیو ته ویل چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا سوې وه. شاغلی خورم ویل ولسمشر کرزی بګرام اډې ته لتلو ځکه ډاډه وکړه چې دا د ډیپلوماټیک دود خلاف غوښتنه وه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما تیر ماښام په یوه ناڅاپي سفر د بګرام هوایي اډې ته ورسید. شاغلی اوباما امریکایي پوځیانو ته په وینا کې ویل چې د افغانستان جګړه به سږ کال پای ته ورسوي. شاغلی اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځانګړي ورځې په مناسبت وینا کوله ویل چې د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې، ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونو د خپل هیواد امنیت لومړني مسؤلیتونه په غاړه اخیستي دي. شاغلی اوباما همدارز هیله څرګنده کړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د نوي افغان ولسمشر له لوري وروسته لاسلیک شي. پرونی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما څلورم سفر وو. په همدې حال کې افغان حکومت د امریکا د پوځ لخوا د افغانانو د ټلیفوني مکالمو اوریدل د افغانستان د وګړو له بشري او مدني حقونو او له ملي حاکمیت څخه څرګنده سرغړونه بولي. د دولت د ریاست مرستیال ویان فائق وحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د کابینې په پرونی غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مازف سو چې د افغانستان اندیشنه امریکایي چارواکو ته ورسوي.
د ملي امنیت سلاکار ته هدایت ورکول شوی چې د دې فعالیتونو په اړه چې په حقیقت کې د قانون پر ضد دی، د امریکا متحده ایالات ته د افغان حکومت سخت خپګان څرګند کړي او دا موضوع له هغو سره په ګډه تعقیب کړي.
واحد زیاته کړه چې د کورنۍ چارو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو ته هم دنده وسپارل سوچ په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو د اوریدلو د سیستمونو فعالیت بند کړي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین د کابینې غونډې ته ویل د افغانانو ټلیفوني مکالمې د هغو سیستمونو په وسیله اوریدل کیږي چې امریکایي او برتانوي ځواکونه له مخدره موادو سره د مبارزې د عملیاتو په مقصد په افغانستان کې ځای پر ځای کړی دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوست والی وای چې د ولسمشری د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د تیر ځل تیروتنې باید تکرار نسی. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په وخت پرسته بیان کې د والی عبدالجبار نعیمی له قوله لیکلي چې وای د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره هر اړخیز چمتووالی نیولی او امنیتي ارګانونو ته لازمي لارښوونې کړې دي. شاغلی نعیمی زیاتوي چې دوی د تیرو انتخاباتو نیمګړتیاوې په دقت سره تحلیل او تشخیص کړي او د لیرې کولو لپاره اړوندو ادارو ته دنده سپارلې ده. نعیمی هم درز وای ټولې ملکي او امنیتي ادارې باید د انتخاباتو اړوند فرامین او قوانین رعایت کړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان رسوي. د خوست والی د څرګندونې په هغه امنیتي غونډه کې وکړي چې پرون د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د امنیتي چارواکو د نړیوالو ځواکونو د استازو په ګډون په خوست کې جوړه شوې وه. او اوس هم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د اوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید پیترو پوروشینکو په پرونی انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. مقدماتي نتایج هم ښیي چې پوروشینکو د انتخاباتو په لومړی دور کې قاطی اکثریت ګټلی دی. پوروشینکو د مقدماتي نتایجو له اعلان سمدستي وروسته ویل د لومړنۍ ماموریت به د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت وي. د همداراز اعلان وکړ چې لومړی سفر به د اوکراین ختیځ ته وي چې د روسیې د پلوي یاغیانو تر ولکې لاندې دی. د زیاته کړه چې اوکراین به هیڅکله د کریمیا ټول پښتنه او اشغال په رسمیت ونه پیژني. پوروشینکو همداراز یادونه وکړه چې د اوکراین خلکو په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د شاملې دولاره غوره کړې ده. د پوروشینکو اصلي سیالي پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو خپل ماتې ومنله. پوروشینکو په دوه ځلي رای اخیستو کې په ترتیب سره په سلو کې 9.5 او 3.5 او تیموشینکو چې دوهم مقام یې وګټه د 9.12 او 4.12 ترمنځ رای وګټلې. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د دولت له راتلونکي ولسمشر سره د ګډ کار په هیله دي. اټکل کېږي چې د اروپایي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې به سخت دریځو هم په شي اړخو او هم په کین اړخو ګوندونو کې بریا ترلاسه کړې وي. له دې سره د هغو وکیلانو شمېر زیاتېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې بلل کېږي. د مې له 22 تر 25 نیټې د سیوی انتخاباتو د لومړني رسمي اټکل له مخې سخت دریځ ګوندونه شایي په اروپایي پارلمان کې 160 او 143 ترمنځ څوکۍ خپلې کړي. مقدماتي نتایج ښیي چې شي اړخي او کین اړخي افراطي ګوندونه په فرانسه، یونان او ډنمارک په لومړي مقام کې راغلي دي او تمه کېږي چې په اتریش او بریتانیا کې به هم مخکې وي. تیرش په حیرانمون کې خبر ده چې د فرانسې د ملي جبهې ګوند چې په 2009 میلادي کال کې درې څوکۍ ګټلې وې دا ځل 24 څوکۍ ترلاسه کړې. د خلکو ګډون تیر ځل په سلو کې 23 خو سږ کال په سلو کې 1.23. او وروستی خبر ده چې د بلجیم پولیسو د هغه سړي د لټون عملیات پیل کړي چې د بروکسل د یهودانو په موزیم کې په ډزو مشکوک دی. په همدې حال کې په پرونی برید کې د وژل سوي شمېر 4 ته لوړ شوی. له پیښې وروسته چارواکي اړوتل چې د یهودانو د ساتنې لپاره د تروریزم ضد اقدامات زیات کړي. د امنیتي کمرو تصاویر چې پرون د پولیسو لخوا خپاره سول یو سړی ښودل کېږي چې سپورتي اندام لري او خولۍ پر سر ده او د یهودانو موزیم ته له ننوتو وروسته یو کلاشینکوف راباسي ډزې کوي او بیا تښتي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بلجیم د څارنوالي یوه مقام ویل وسلوال سړی چې دوه اسرایلي اتباع یوه فرانسوي میرمن او یو بلجیمیه په ډزو وژل شایي انفرادي اقدام کړی وي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا ډزې د اسرایلو پر ضد په اروپا کې د پراونو نتیجه ده او د بلجیم صدر اعظم ایلیودی روپو سمدستي د حمله وغندله. د خبرنو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل او سم د راپورونو او تحلیلونو برخه. د جمهوریت ریاست سرچینې وی د امریکا ولسمشر پرون له ولسمشر کریز څخه وغوښتل چې د کتنې لپاره د بګرام په زیاډې ته ورسی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه غوښتنه رد کړه په مقابل کې وویل چې دای حاضر دی د خپل افغاني دود د روی په ښار کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نهایت مېلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي.
د سیاسي چارو تحلیل کوونکي د ولسمشر د دې دریس په اړه بیل نظر لري.
زه داسې فکر کوم چې ولسمشر اوباما به هیڅکله دا بلنه نه وي ورکړي تاسو هلته راشئ. په دې چې کومه موضوع د دې دپاره نه وه چې ښاغلي کری سره پې بحث شي.
کارپوهان وایي ایران او پاکستان د ټاپي پروژې مخه نیسي.
دلته یو څه موانعی وجود لري چې هغه امنیتي ستونزې دي. په منطقه کې متخاصم هیوادونه شتون لري چې هغه پاکستان ده هم د پاکستان او هند په مابین یو څه ملحوظات وجود لري.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او د ورکو عزیزانو لټون. ولسمشر کرزی د متحده ایالاتو دا غوښتنه چې له ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې لپاره دی د بګرام پوځي اډې ته ورسی رد کړه. د ولسمشر حمید کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم له ازادي رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفارت غوښتنه د بهرنیو چارو وزارت د لارې دوی ته ورسېده. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د افغان ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وای ولسمشر حامد کرزی دا غوښتنه چې د خپل امریکایي سیال براک اوباما د لیدو لپاره باګرام اډې ته ولاړ شي رات کړه. ښاغلی خرم له ازادۍ رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د نوې لپاره په یو اعلان شوی سفر باندې د باګرام تاوزی اډې ته راغی او وروسته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د افغانستان د خارجه وزارت سره تماس ونیو او وایي غوښتل چې دسته د افغانستان جمهور رئیس د باګرام تاوزی اډې ته ورشي او ورسره ملاقات او کتنه وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په یو ناڅاپي سفر د باګرام هوایي اډې ته چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی مرکز دی ورسید. ښاغلی خرم وویل ولسمشر کرزی د باګرام اډې ته لتلو ډډه وکړه ځکه دا د ډیپلوماتیک دود خلاف غوښتنه وه. د زیاته کړه چې ولسمشر په ارګ کې د خپل میلمه منلو ته چمتو دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه غوښتنه رد کړه او په مقابل کې وویل چې دای حاضر دی د خپل افغاني دود د روی حاضر دی چې په کابل کې په هر کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس من حیث میلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي، اما د افغانستان جمهور رئیس حاضر نه دی چې د ده لیدلو ته د باګرام پوځي اډې ته ورشي.
امریکایي چارواکو هم تایید کړی ده چې افغان ولسمشر په باګرام کې د امریکا له ولسمشر سره د کتنې غوښتنه رد کړه. فرانس پریس خبری آژانس د یو امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي د حیرانتیا خبره نه ده چې ولسمشر کرزی داسې یو ناوخته بلنه ونه منله. فرانس پریس د یاد شوي مقام په حواله زیاتوي چې ښایي اوباما په راتلونکو څو ورځو کې له کرزی سره ټلیفوني خبرې وکړي او همداراز د افغانستان له راتلونکو ولسمشر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر له امریکایي سرتیرو سره لکتنې او خبرو وروسته تیره شپه ناوخته له هغو سره خدای پاماني وکړه او ستون شو.
ومردل چې ولسمشر حمید کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د باګرام په پوځي اډه کې د کتنې غوښتنه رد کړه. اوباما د امریکایي سرتیرو د قربانیو یا ته د درناوي د ورځې په مناسبت چې نن په ټول امریکا کې لمانځل کیږي تیره شپه په یو ناڅاپي سفر د څو ساعتونو لپاره په افغانستان کې وو. په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل او هغو ته یې وینا وکړه. جزئیات یې له احمد تکل څخه اوري.
ولسمشر باراک اوباما د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سکل پای ته ورسوي. ښاغلی اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځنګړي ورځې په مناسبت وینا کوله وویل د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د امنیت لومړني مسولیتونه په غاړه اخیستي دي. ښاغلی اوباما هم درځ هیله څرګنده کړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به د نوي افغان ولسمشر له لوري ورسته لاسلیک شي.
Once Afghanistan has sworn in its new president, I'm hopeful we'll sign a bill.
زه هیله منیم چې کله چې د افغانستان نوې ولسمشر لوړه وکړي نو دوارخیز امنیتي تړون به چې مقتدی پرمختګ اجازه راکوي لاسلیک کړو. او کفرزن دا امنیتی تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل محدود پوځي حضور لپاره یو پلان جوړولای شو ځکه له دومره ډیرو قربانۍ وروسته موږ غواړو هغه بریاوې چې ستاسو په مټ تر لاسه شوي وساتو. موږ غواړو دا یقین تر لاسه کړو چې افغانستان به بیا هیڅ کله هم زموږ د هیواد پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي. امریکایي چارواکي د دې تړون لاسلیک چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو پاتې کېدل قانوني کوي ډیر مهم بولي. ولسمشر اوباما هم دراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام ستاینه وکړه. موږ ویلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه به پیاوړي کوو څو دوی وکولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. تاسو افغان ځواکونه روزي او رغوي موږ پویګو چې د دوی پوړاندې له هم ډیره وګدلاره پراته ده. خو له نږدې یو کال را پدې خو افغان ځواکونه د عملیاتو مشري کوي او خورا زیاته قرباني ورکوي. د دوی تلفات وګوري. افغان ځواکونه پیوړي کیږي. افغانان ویاړي چې په خپل د خپل هیواد دفاع کوي خو پدې کې ډیره وندستا سودا. اوباما خپلو پوځیانو ته ډاډ ورکړ او ویل چې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لپاره به سکل په افغانستان کې د خدمت وروستی کال وي. ولسمشر اوباما همدراز له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه او ویل چې امریکا به د ستراتیژیک شراکت په مټ له افغانانو سره د ملي مرستو او اقتصاد د رغونې لپاره له هڅو سره مرستو ته دوام ورکړي. پرنی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما څلورم سفر و.
د امریکا ولسمشر په داسال کې افغانستان ته سفر کوي چې د کابل او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. د دې کړکیچ یو علت دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون له لاسلیک څخه د ولسمشر کرزي ډډه کول دي. افغانستان ته د ولسمشر اوباما د پرونی سفر په اړه مو په کابل کې د سیاسي چارو د کارپوه او ژورنالیست حاجي سید داوود نظر پوښتلی. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې شاغلی حاجی داوود شک څرګند کړ چې امریکایي چارواکو به ولسمشر کرزي ته له شاغلی اوباما سره د کتنې بلنه ورکړې وي.
زما پان ولسمشر اوباما خبره نه درلودای چې هغه کرزي سره شریکه کړې و. په دې چې د اوباما په خبرو کې د شاغلی و چې زمنګ او د افغانستان ترمنځ امنیتی او دفاعي سند براتون کې هر افغان چې ولسمشر شو هغه به امضا کوي. نو زه داسې فکر کوم چې ولسمشر اوباما به هیڅکله دا بلنه نه وي ورکړي چې تاسو هلته راشئ. په دې چې کومه موضوع د دې لپاره نه وه چې ښاغلي کاري سره پې بحث وکړي.
په دې حساب د حکومتونو ترمنځ یا د دوو ولسمشرانو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ پر ځای پاتې دی.
او دلته دوه درې خبرې دي. یوه مهمه خبره خو دا ده چې د افغانستان او امریکې ترمنځ د دفاعي او امنیتي سند پاروان کومه لانجه چې رامنځته شوه تر اوسه ښاغلی حامد کرزي دا امضا نه کړه، دا هم امریکایانو ته یو ستونزه ده. دویمه خبره دا ده چې ښاغلی کرزي د جوزا په لومړۍ نیټې اساسي قانون په اساس باندې د دې وخت پوره دی. یعنی کېدای شي چې دا وجه هم وي چې ښاغلی کرزي تر هغې پورې چې دوی د سترې محکمې یا په اساسي قانون د سارد کمیټې فیصله اخلي د امریکایانو د نظر د افغانستان د اساسي قانون په بنسټ کوم مشروعیت نه لري. نو د دې خبرو سره سره زه فکر کوم یو کاش چې دغه سی او هیواد لکه افغانستان د امریکای سره په دغه کارکېج باندې اخته شوی نه وای او ښاغلی کرزي د دغه اړیکو نه یو مناسبه استفاده کړې و. متاسفانه په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې اقتصاد، اجتماعي مسائل، ډیر نور ستونزې رامنځته شوې دي چې تقریبا د دغه کړکیچ زیږنده دي.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو تقریبا په ډاګه په صراحت سره ویلي دي چې له امریکا سره امنیتي تړون به وخت ته رسیدو سره سم لاسلیک کړي، دغه سی او حالات د افغانستان او د امریکا ترمنځ پر اوسنیو اړیکو یا دغه امیدواری پر راتلونکي کې د افغانستان او امریکا پر اوسنیو اړیکو څه تاثیر لرلای شي؟
زه فکر کوم چې یو مسله چې امریکایانو ته ډېر د باور وړ ده هغه دا ده چې په دواړو مخکښو نوماندانو باندې هغوی پوره اعتماد لري چې هر یوې قدرت ته رسیږي موږ سره امنیتي او دفاعي سند امضا کوي. ولسمشر اوباما په دغه سفر کې هم د امریکا خلکو ته وښوده او هم د افغانستان خلکو ته وښوده هغه مشکل چې امریکایانو ته په عراق کې پیښ شو او اوس په امریکا کې نیوکې پی روانې دي چې امریکایان باید د عراق نه په پوره ډول وتلي نه وای. اوس اوباما غواړي چې خپلو خلکو ته مخی او افغانانو ته مخی چې موږ زمونږ اړیکې به د افغانستان سره تلپاتې او موږ به خپل ملاتړ ته د افغانستان د خلکو نه دوام ورکوو او د امریکا ولسته به هم دا ډاډګرنه ورکوي دلته به دیموکراسۍ ته لاره واریږي، امنیت ته به لاره واریږي او اقتصادي رغونه به رامنځته کیږي او د دې سره د افغانستان خلکو ته دغه پوره اطمینان دی چې امریکا به د 2014 کال نه وروسته افغانستان یوازې نه پرېږدي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
سرحدي پولیسو تیر اونۍ د ننګرهار له هسکې مینې ولسوالۍ څخه دوه مهمې پوسټې لري کړې. اوس راپورونه وایي چې دغو پوستو ته وسلول طالبان ورغلي او دې کار له خلکو سره اندېښنه پیدا کړې ده. دا چې سرحدي ځواکونه دغه کار ولې کړی، شاه محمود شینواری به نور معلومات در سره شریک کړي. شینواری صاحب، سهار په خیر، مهرباني وکړئ په دې اړه کې تاسو اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د هارون بابا په نامه یو کنډو دی. دغه کنډو ډېر په لوړه څوکه باندې دی چې تقریبا د هسکې مینې ولسوالۍ له نیمې زیاته سیمه له دغه کنډو څخه څارل کېدلی شوه. دیارلس کاله په دغه ځای کې دوه سرحدي پوستې وې چې ډېر زیات تلفات یې هم ورکړل او همدارنګه زیاتې لاسته راوړنې هم درلودلې، ځکه چې هر اونۍ یا دوه اونیو کې چې کله اکمالات کېده په دغه سیمه کې به د دولت وسوال مخالفینو او د امنیتي ځواکونو به ترمنځ جګړه هم کېدله. خو دغه تېره ورتېره اونۍ چې کله دغه پوستې لرې کړلې، خلکو سره اندېښنه پیدا شوله چې دغه دغه دوه پوستې وي او اوس هغه هم سرحدي ځواکونو لرې کړي. دغه ستونزه موږ له سرحدون سره هم شریکه کړله. دوی بیا ویل چې دغه کومه سیمه چې ده دغه سرحد نه ده، او دې په خاطر باندې چې سرحدي ځواکونه باید په سرحد کې اوسي دوی دغه پوستې لرې کړي. خو د خلکو نیوکه بیا دا ده چې دغه ډېره مهمه نقطه وه او باید نور امنیتي ځواکونه ورته راغلي وای. دوی په بشپړه توګه باندې دا سیمه خوشي کړې ده. یو دا، او بل د سیمې خلکو یو بل تور دا ده چې څه موده وړاندې تقریبا ډېر مخکې ازادي راډیو نه هم دغه رپورټونه نشر شو چې د سیمې خلکو ویل چې پخوا چې کله د لرګو قاچا کې د سپین لرګي قاچا کې ده، نو دغه پوسی په دغه لار باندې چې سپین لرګي تیرېده دغه پوسو به ترې پیسې اخیستلې. اوس د خلکو هغه خبره هم را تازه شوله چې دغه یوازې د لرګو په خاطر اچول شوی وای، که د امنیت په خاطر وای نو باید دغه پوسی نه وای لرې شوی. د خلکو نیوکه دا ده. خو بیا هم امنیت سرحدي ځواکونو ته چې موږ دا مسله شریکه کړله، د افغانستان کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس مومن د خلکو له خبر زد کړي، ولې دوی ویل چې دوی خپل پلان سره غواړي چې دغه سرحدي پوستې هغه سرحدي نقطو ته وغځي.
د دغه پوستو تر لرې کېدو وروسته امنیتي وضعیت څنګه دی هلته؟
نو اوس په هسکې مینې ولسوالۍ کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ او دین رالا ښار طرف ته چې کوم امنیتي پوستې شته دی، دلته ځواکونه ګزمم کوي، امنیتي ځواکونه فعال دي. ولسوالۍ ودانۍ نه بر اوس په دغه دوه پوستې چې وي هغه لرې شولې. اوس په هېڅ صورت هلته امنیتي پوسته نشته، او د دولت وسوال مخالفین عمل ته خیالت کوي.
ډېره مننه. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه وضعیت هغه کارکوونکي له دندو لرې کړي چې په تیرو ټاکنو کې تېروتنې او درغلي کړي وي. اوس د دغو اوه سوه تنو پر ځای نوي ماموران ټاکل کېږي. محمد صادق رښتینی نور حاضر کوي. رښتینی صاحب، پر دغو مامورینو چې د درغلیو تور پورې دی، نور قانوني اقدامات هم د دوی په مقابل کې کېږي که څنګه؟
صالح صاحب، ستاسو اورېدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار د ټاکنو د خپلواک سون چارواکي وایي چې دغه مامورین د دوهم پړاو ټاکنو لپاره څه چې د تل لپاره په تور لیست کې شامل شوي، او بیا به هیڅ وخت حق ورنه کول شي چې د ټاکنو په پروسه کې کار وکړي. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس انجینر عبدالحاجی داوري وایي چې د دغه وسو مامورینو څخه تحقیقات روان دي، او که جرم د غفلت او تیروتنو لوی وي نو د عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د د پوینا د وسو کسانو د لری کېدو سره په مقابل کې ستونزې هم جوړې سي وي، ځکه چې د دوهم پړاو ټاکنو لپاره مامورین کم سي وي. لکه تاسو چې معلومه ده، د دوهم پړاو انتخابات د جوزا د میاشتې په 23 نیټه تر سره کیږي چې په کندهار کې د بشپړ چمتووالي نیول شوی دی. د ټاکنو د کمیسیون چارواکي هم وایي چې ټول تخنیکی وسایل په ګودامونو کې مستا چمتو دي. دغه راز په امنیتي لحاظ هم دلته په ولایتي کچه غونډه جوړه شوې، او د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د چارواکو سره د امنیتي چارواکو لخوا خبرې شوې تر څو د راتلونکو ټاکنو لپاره موجوده خنډونه چې دي هغه له منځه یوسي. په غونډه کې دغه راز ویل شوي هم چې په کندهار کې تیر ځل 900 ټاکنیز محلونه و، خو دا ځل به 1200 محلونه د خلکو پر مخ خلاص.
بلې، د انتخاباتو کمیسیون ولایتي کمیسیون څه وایي چې څومره ډاډ لري چې دغه نوي ټاکل کېدونکي کسان به له درغلیو څخه پاک وي؟
دی وای چې د مخکل دی چې کسان په دندو ګمارل کیږي دوی ژمنه به اخلي او د دې تر څنګ به دوی ته د عامه پوهاوي په اړه غونډه جوړیږي او دوی ته به دوی به دا ژمنه اخلي چې دا یو ملي پروسه ده او په دې کې به دوی خیانت نه کوي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ لیست. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 24 دقیقې دي.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
ځینې افغان کارپوهان وایي ایران او پاکستان هڅه کوي چې د ټاپي پروژې په وړاندې خنډ جوړ کړي. ټاپي هغه پروژه ده چې ټاکل سوې د ګازو یو نلیکه له ترکمنستان څخه د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته وغځول سي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر پورت کې.
د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان په دې نظر دي چې په سیمه کې یو لړ سیاسي او اقتصادي سیالۍ او کړکیچونه د دې سبب شوي چې ایران او پاکستان د ټاپي د پروژې د پلي کېدو مخه ونیسي. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان د ګازو پایپلاین به د افغانستان له لارې تر پاکستان او هندوستان پورې وغځوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر آزادی رادیو ته وویل پاکستان د دې لامل چې له دې ګازو څخه هندوستان ګټه وانخلي او ایران په دې خاطر چې خپل ګاز وپلوري هڅه کوي چې د یادې پروژې د پلي کېدو خنډ شي. خاغلی اکبر وای پاکستان او ایران غواړي چې په افغانستان کې نامنوی تلمن ووهي او له دې لارې د دې پروژې پلي کېدل ستونزمن کړي.
دلته یو سلسله موانعی وجود لري چې هغه امنیتي ستونزې دي. په منطقه کې متقاسم هیوادونه شتون لري چې هغه پاکستان ده هم د پاکستان او هند په مابین کې یو سلسله ملحوظات وجود لري. طالبان په وخت کې نویمه لسیزه کې باید ایران نه پاکستان ته نلیکې د ګاز باید تمدید شوي وه. هغه کارونه صورتونی نیول ګران. دغه دواړه هیوادونه په دغه پروژه کې اهداف لري، نه غواړي چې په هغه پروژه تطبیق کړي.
د ټاپي د پروژې موافقتنامه په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو او د هندوستان د انرژي د وزیر ترمنز په اشقابات کې لاسلیک شوه ده. افغان چارواکي وایي دا پروژه سلور واړو هیوادونو ته له اقتصادي پلوه مهمه ده. ویل کیږي چې که دا پروژه پیل شي لسګونو زرو افغانانو ته به پکې د کار زمینه برابرې او افغان حکومت به ځینې د ترانزیت له لارې په کال کې سلور سوه میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. همدارنګه د اقتصادي چارو بل افغان کارپوه سیف الدین سیهون په دې باور دی چې ایران غواړي د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر د دې پروژې د پلي کېدو مخه ونیسي.
تردید وجود ندارد. ایران یکی از کشورهای رقیب است در این پروژه.
په دې کې تردید نشته، ځکه ایران د دې پروژې یو رقیب دی او غواړي دا پایپلاین د ایران له خاورې تیر شي. خو د دې پروژې توافقنامه لسلیک شوی او کار به یې پیل شي. بلخوا ایران دا هم غواړي چې خپل ګاز پر هندوستان وپلوري.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې افغانستان د دې پروژې لومړنیو کارونو ته 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت ویلي چې تر اوسه د دې پایپلاین د غزیدو لپاره 2 میلیارد ډالر پانګه چول شوې ده. دا پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له لارې تیریږي. د قانون او پېټرولیم وزارت ویاند رفیع صدیقی آزادی رادیو ته وویل چې د دې پروژې چارې تر اوسه په ښه توګه پر مخ ځي. دی وایي په دې دېرش کلنې پروژه کې شاملو څلورو واړو هیوادونو تر اوسه په دې برخه کې 100 توافقنامې لاسلیک کړي دي. ښاغلی صدیقي دا هم وایي چې دا چې پاکستان او ایران د دې پروژې د پلي کېدو مخه نیسي حقیقت نه لري.
دا یوه شایعه ده. که چیرې موږ په راتلونکو مذاکراتو کې د دې شاهد واوسو چې په پروژه کې شامل کوم هیواد ځنډ پیښوي، موضوع به له افغانانو سره شریکه کړو. تر اوسه په دې برخه کې هیڅ منفي حرکت نه دی لیدل شوی. د څلورو واړو هیوادونو ګټې ایجابوي چې پلي کېدو ته یې هڅې وکړي.
په دې برخه کې ایران او پاکستان څه نه دي ویلي، خو د پاکستان حکومت له دې مخکې ویلي و چې هیواد ګازو ته ضرورت لري. د افغانستان د قانون وزارت دا هم ویلي چې د ټاپي پروژې له ګازو څخه به افغانان هم ګټه واخلي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې د تخنیکي او ساختماني چارو د نقشو په جوړولو کار روان او ترکمنستان هڅه کوي چې پانګې ورته جلب کړي. کارپوهان تاکید کوي چې افغان حکومت دې په دې پروژه کې په پوره دقت سره پانګونه وکړي. ځکه دا پروژه پر اقتصادي ګټو سربیره هیواد ته سیاسي ګټه هم رسولی شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په دې راپور کې مو اوریدل چې کارپوهان وایي ایران او پاکستان هڅه کوي چې د ټاپي پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي داسې شواهد نشته چې څرګند کړي پاکستان او ایران د دې پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو وروسته پیلېږي. تاسې ازادي رادیو ته غوږیست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. تاسې هم زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ، عکسونه او ویډیوګانې پکې وګورئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. په افغانستان کې د سهار ته بجې او دیش تخصیص وي. د مهمو خبرونو سرخطونه له نجیب زمان څخه اوري.
چارواکی بارک اوباما افغانستان ته له ناڅاپي سفر وروسته د ولسمشر حامد کرزي سره پر ټلیفون خبرې وکړې. بلخ ولسمشر کرزي په بګرام کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې وه. د ولسمشر د دفتر رئیس ویلي دي ښاغلي کرزي بګرام اډې ته لتلو ځکه ډډه وکړه چې دا د ډیپلوماټیک دود خلاف غوښتنه وه. افغان حکومت د امریکا د پوځ لخوا د افغانانو د ټلیفوني مکالمو اوریدل د افغانستان د خلکو له بشري او مدني حقونو او له ملي حاکمیت څخه څرګنده سرغړونه بولي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د تیر ځل تیروتنې باید تکرار نشي. د اوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید پیترو پوروشینکو د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې قاطع اکثریت ګټلی، د پپرونیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. اټکل کېږي چې د اروپایي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې به سخت دریځو هم په شی اړخو او هم په کین اړخو ګوندونو کې بریا ترلاسه کړې وي. او د بلجیم پولیسو د هغه سړي د لټون عملیات پیل کړی چې د بروکسل د يهودانو په موزیم کې په ډزو مشکوک دی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه کتلای سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خپلې خبرونه پیلوي او د ماښام تر 2 بجو پرې د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د ورکو عزیزانو لټون د غرض اساسي او بشري حقوقونه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دېونه په خبرونه کې د محکمې په جریان کې د سکوت حق په حق خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر رئیس خاغلای شمس الله احمد زای راسلام المدای. احمد زای صاحب خبرونه ته راغلی.
ډېر مننه زم په خپل وخت سره د ازادۍ رادیو محترم او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم.
په پیل کې راته وایي چې د سکوت حق څه ته وایي؟
ډېر مننه. اصلا هر انسان حق لري چې عادلانه محکمې ته لاسرسی ولري. په عادلانه محکمې کې د سکوت حق یا د چوپتیا حق یو اساسي حق ده چې دغه د نشتون له امله تورن کس او یا مزنونین په غیر قانوني توګه ضمن کیږي. دغه حق د سکوت حق عبارت له هغه حق څخه ده چې مزنون او یا تورن کس و دې ته نه اړ لسی کیږي چې پولیسو د سارنوال او یا د قضا لخوانه په جبري توګه خبرو کولو ته اړ لسی چې د اعتراف کوي د په خبرو راشي. یعنی د حق لري چې د کشف په مرحله کې یعنی پولیسو ته، د تحقیق په مرحله کې سارنوال ته، او په قضایي جلسو کې د چوپچا غوړه کې غلې شي. دا د دې په خاطر چې اصلا د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې د افغانستان د نافذو قوانینو د غوښتنې سره سم د جرم ثبوت د مضمون او د متهم او دنده نه ده، دا د پولیسو د سنوال او د محکم وظیفه ده چې هر کوم په خپل بخش چې باید خپل کار داسې مخکې وړاندې شي چې دوی هغه مجرم کس وپېژني. یعنی دا د هغو وظیفه ده، سنوال وظیفه ده چې دلایل راټول کړي تر څو تورن کس او بېګناه کس سره توپیر کړي. شخص مکلفیت نه لري چې په ځان باندې تور ولګي د اعتراف وکړي. نو له دې امله دغه حق یو اساسي حق ده چې یو تورن کس که چیرې د پولیسو لخوا نیول کېږي د یو جرم په تور باندې، دا حق لري چې پولیسو ته چوپتیا غوره کړي ونه غږېږي، دا حق لري چې سلاموال ته چوپتیا غوره کړي ونه غږېږي، دا حق لري چې په قضایي جلسې کې چوپتیا غوره کړي حق نه لري. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د جرایمو سره په ښه توګه مبارزه شوي، پولیس او سنوال دوی مکلفیت لري چې د مسلکي مهارتونو په بنیاد سره د هغه کسانو په اړوند چې دوی د جرم د مضمون او یا د تورن په شخص نیولي نیسي، دوی نور داسې دلایل راټول کړي چې د جرم کوونکی د قانون د منګولو نه ونه تښتي. دوی باید شاهدان پیدا کړي، د شاهدانو معلوماتونه ترلاسه کړي، دوی باید د جرایمو هغه مادي مدارک راټول کړي، دوی نور داسې اسناد راټول کړي چې بلاخره دې ته ضرورت اصلا نه وي چې د پرنسپ له لحاظه اعتراف کول دا ډېر یو ضعیف دلیل ده. بناً قانون دغه حق د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی که چیرې دوی د جرم په تور باندې نیول کېږي، دوی د محاکمې په مختلفو پړاوونو کې د پولیس سره د سنوال سره د قضایي جلسو کې دا چوپچا غوره کړي.
که چیرې د تحقیق په جریان کې یو مضنون او تورن شخص سکوت غوره کړي، آیا پولیس، سرنوال او محکمه په مضنون او تورن شخص باندې د فشار راوړلو حق لري یا نه؟
د دې په خاطر چې دغه د محکمې پړاوونو په د عادلانه محکمې د اصولو سره سم مخکې لاړ شي، اصلا د کشف ارګان چې پولیس ده، د تحقیق ارګان چې اداره د سنوالۍ ده او محکمه، دا حق نه لري چې په تورنو کسانو باندې یعنی په جبر او په فشار سره هغه دې ته اړ وباسي چې هغه په خپل کړنو باندې اعتراف وکړي. دا د دې په خاطر چې دغه د سکوت حق چې ده، دا یو قانوني مبنا لري. دا د جزایي اجراتو د موقت قانون د پنځمې مادي د شپږمې فقرې په بنیاد باندې دغه حق د افغانستان خلکو ته ورکړل شوی. که چیرې دوی د پولیسو لخوا نه د جرایمو په تور نیول کېږي، دوی حق لري چې سکوت وکړي. پولیسو په صراحت سره په دې مادي کې راغلي دي چې اصلا مضمون او تورن کس حق لري چې سکوت اختیار کړي او د هر ډول بیان له اظهارو څخه ډډه وکړي، که څه هم د پولیسو یا د قضایي مقاماتو تر پوښتنې لاندې وي. دا یو اساسي حق ده. د دې په خاطر چې اعتراف که چیرې د جبر او د فشار په بنا باندې وي، دا لوی خونه ډېر احتمال د دې وي چې بېګناه کسان محاکمه شي. که چیرې یو کس ودې ته مجبوري کړي چې دی باید د سکوت حق نه امتناع وکړي، یعنې دی په جبر سره دی خبرې وکړي او یا دې ته اړ وباسي چې دی اعتراف وکړي، په ډېرو مواردو کې دا چې ډېر داسې پېښې کېږي چې یو د جرمي عمل کوونکی د اقتصادي لحاظه دی د یو ښه موقف کې وي، یعنی شتمن سړی وي، دی کوشش کوي چې یو کس په بیه واخلي چې هغه دې ته اړ وباسي چې هغه اعتراف وکړي چې هغه جرم کړی، د ده د جرم پېټی هغه ویسي. په ډېرو مواردو کې عملي داسې شوي دي. نو د دې په خاطر چې د داسې اعمالو مخنیوی شوی وي او اصلا د رواني فشارو مخنیوی شوی وي د محاکمې په مختلفو پړاوونو کې، دغه حق ورکړل شوی د تورن کس ته، مضمون کس ته، چې سنوال پولیس نه شي کولی چې شخص دې ته مجبوره کړي چې دوی خبرې وکړي د خپل جرمي اعمالو په اکله باندې، بلکې دا د پولیس او د سنوال وظیفه ده چې د خپل هغه مسلکي مهارتونو په بنیاد باندې د جرایمو د ثبوت له امله خپل تحقیقات ته داسې وده ورکړي چې دوی مادي دلایل راټول کړي، دوی مشاهده د مالي واقع په ډېر منظمه توګه وشي، دوی د شاهدانو نه ښه معلوماتونه راټول کړي تر څو مجرم په دې ونه توانېږي چې د قانون د منګولو نه وتښتي.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ځم دی بیا پکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
او باندې نورو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ او بو باندې بس
لې شي فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د سکوت حق د عدالت محکمې سره څه تړاو لري؟
کی شک نشته چې هر جرمی عمل په ټولنه کې د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي، ټولنې ته زیان رسوي، او نو په کار ده چې دولتي اړوند ادارې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې اصل تر څنګه په ټولنه کې د وګړو مسؤلیت هم دا یو اساسي حق د انسانانو ده چې دوی مسؤلیت ولري او په امن او مسؤوله فضا کې باید ژوند وکړي. لاساسي عادلانه محکمې ته دا د ټولو انسانانو یو اساسي حق ده. د عادلانه محکمې اساسي اصول سو اصل دي چې په دې کې دغه د سکوت حق یو اساسي ځای لري، لکه د مدافع وکیل ته لاساسي هغه اساسي اصول چې د عادلانه محکمې هغه اساسي او عام اصول جوړیږي. دا به زه د دونه نوم واخلم. یو مدافع وکیل ته لاساسي ده، د قانون په وړاندې د ټولو انسانانو موقف یو شان ته وتل دي، د شکنجې نه مسؤلیت، د جرایم او د قانونیت مسأله ده چې شخص ملکی باید د هغه اعمال په نسبت باندې ونیول شي چې مخکې د کلونه هغه عمل په قانون کې ورته د جرم مشمول کړل شوی وي. د بارات زمې اصل ده او بل اخره د سکوت اخته چې دغه شپږ اصل کچیر د محکمې په پړاوونو کې په نظر کې ونیول شي، یعنی پولیس، څارنوال او محکمه دغه د خپل د دوسیو په سرلو کې له شروعه تر محکمې د حکم پورې کچیر دغه شپږ اصل ته پاملرنه وکړي. دغه محکمه عادلانه محکمه ده، په داسې حالاتو کې صرف هغه کس چې د قوانین سرغړونه کړي هغه د قانون منګول ته سپارل کیږي، هغه باندې جزا تعمیلیږي، بیګناه کسان ژغورل کیږي. او که چیرې د محکمې په مختلفو پړاوونو کې دغه اصول تر پښو لاندې کیږي، یا شخص شکنجه کیږي، یا یو شخص دې ته مجبور کیږي چې د سکوت حق لاسه ورشي او د جبري توګه واده دې ته چې اعتراف وکړي، او یا د سره تبعیضي عمل وشي، او وته نور اصول تر پښو لاندې شي، هغه محکمه عادلانه محکمه نه ده. هغه کې ډېر احتمالات دي چې بیگونه کسان تر عادي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډېره زیاته مننه کور مودان چې په خبرونه کې مرسته را ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوریدله. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ او تکرار د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 1289 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 سپیا اوریدل. دغه خبرونه مو علامه
آزادی رادیو له آریانا تلویزیون شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا د بیا هم تاسو ورکشه بیا عزیزان او دوستان لټو. دا غل ورکشه عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي، د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، که تاسو د خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو په لټنه کې یاستئ، نو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. د نن ورځې په دغه پروګرام کې بیا هم تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چلور دری شپک یاو یاوری بیاویم سفر و سفر سفر دو و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ بل تیلیفونی پیغامون پریک دی سفر سفر چلور دو سفر دو دو یاو یاو دو چلور یاو یاو پینزه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکې است کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او البته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګران دوستانو اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل برک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. رسول سلام علي ما ورور عبدالمحمد په نامه د دروازه سیاسي شنداره کده چې تاسو معلومات لري په دغه شماره د ټلیفون وکړي 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
غزنی د ولایت نوی د وساله نه خلک. السلام علیکم امامم سہیل دا او د مګي او ماشوم رخصوی دا چې د لس کالو په عمر دا رحمان الله نوم دا او سره کالی په غاړه دی د ګوتخاک د ډاګ څخه رخصوی دا شپه ګورځي مخ کې نو کار چاته په نظر ورغی په دې ټلیفون دی رابطه ونیسی 0800 23 24 او دا بل نمبر 0 55 203 1 فدی نمبر دی اړیکه ونی.
سلام علیکم ورسنګ اچھا کو خیر مدا بها انفر جو لو نو تو نے سر ختمه سن ما رو خانه ما تور کا جی غوت لا دی کنا درا تسوی دی ار چا سی دل استعمال ما تا کی د مرتو تو نے کی او نی کونی نام دین مسو غواڑی. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه عزت الله د فرار ولایت هم د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما کا غلام حیدر کا چې پلار نومیې محمد علي مکا دی د فرار ولایت دی د ګلستان د ولسوالۍ دی د منګنجدې د کلي. دا درې کاله کېږي چې د روژې پر 14 باندې د کوره وتلی دی. هېڅ پته یې نشته. هر مسلمان ورکه زموږ دغه غږ اوري. د مهربانۍ له مخې پر دغه لمبر باندې موږ ته زنګ ووهي. سپارویا نشته.
بلے السلام علیکم. سمیع اللہ حلیمی تندر دا پکتیا ولایت چمکنی ولسوالی څخه خبرې کوم. دا پیغام دا ورکشاپ عزیزان دلټی پروګرام ته پرېږدم چې امان الله امرځای وړاندې کوي. زموږ یو خپل دا چې نیمې دا مونید ده د پکتیا ولایت د ګنډي پټان ولسوالۍ سدي کې دا دوه میاشتې وړاندې د خبر ډبګرې سیمې ته مونږ د اعلان لپاره بولی وو. هلته زموږ څخه بدرکه شوی دی که چاته معلومات وي نو په دې شمیرې د زمون سره اړیکه وکړي. زمون دا ټلیفون نمبر دا 0800 26 26 26.
زما ورور د مرګي ولسوالۍ د لوی زاد سیمې زما ورور موساجان ده. دولس کاله کېږي چې ورک دي که هر چا را پیدا کړي دوه لک افغانۍ انعام دي. په دغه شمېره کې زنګ ووهي 0 اتهسوه شپږ سوه اووه اتیا او په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي او که هر چا پیدا کړي دوه لک افغانۍ انعام دي.
مسافر زوی پروسا کرے برات پرویش کی یو کرونا ڈولا موٹر کی چا پورتا کرے درنا پوری درخ نہ لگی دی پاگ بچا مارو ماسک را کرو دغه تلیفون باندې زموږ سره رابطه وشي. پروسا شپږ نوي څلور شپږ اتیا تریش ژوندۍ دي د آزادۍ راځو.
خبر نمبر آئی ڈی کنوائی 0 1 0 3 8 8 3 3 5 9.
السلام علیکم، زه وطن محمد د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د کلي مولوی چې غلام احمد مولا دی مسافر چې دا څلور میاشتې کېږي نه درکه دی د بیسودو ولسوالۍ نه، او زموږ د ازادۍ راډیو نه ډېره هیله ده چې موږ عزت در سره پیدا کړو. السلام علیکم، تل دې وي ازادۍ راډیو.
یو دا کاغذ دی د عبدالرحیم په نامه باندې ورک دی. هر سړی چې درک لري په دغه شمېره دی او ما ته زنګ ووي 0 15 0 0 1 0 1.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دی د جنگل ترازی سره ټلیفون کوم. یو ور دی چې اصلن نن رحمت تغنی مشهور دی. دا تقریبا شپږ کاله کیږي چې د کور وتل دي نه درکه دي مشتي سوال اول نسته. کدی په خپل ځما غوري یا بل چاته معلومات یې ځما سره په دې لمبر باندې رابطه ونیسي. 00 د نیوی درې سوه اته اته دوه پنځه دوه پنځه نه دوه پر دې لمبر ځما سره رابطه ونیسي چې هر چاته معلومات یې کدی ځما خپل غوري یا بل څوک اوري د ځما سره په دا لمبر باندې رابطه ونیسي. لمبر بیا زه تکرار کړم چې مور پلار یې ډېر پریشانه دي. 00 د نیوی درې سوه اته اته دوه پنځه دوه پنځه نه دوه پر دا لمبر ځما سره رابطه ونیسي. وسلام.
زه واسطې ما زما یو انډیوال ورک دی د پار په نامه دی. هیله کوم چې دغه پیدا شي دغه مو د ټلیفون نمبر دی 00 اته شپې اته پنځوس دوه اتیا پور ډېر.
زه عبدالحمید له هلمند نه ولایت اګست ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ یو عزیز د کاغذي ورځ کې باران مېږي چې دروازه کاغذي دي معلومات لري بدل شماره سره تماس ونیسي.
بڑے السلام علیکم بھائی رڑی چور میں نواز تھا السلام علیکم خلیل اسنادر خرگلی رہتی شون دیکھنا میں خلاصی تم ہو رہتی کہ زمین کو سوران دی رہتی داغی نوم دے خالد دکلاک نمی عبداللہ دے خصوص دی پارا معلومات لری یا پخفل دماغ جوری نو لطفاً دے دا خلیل اسنادر کدی کدی تون شمیرہ بانی آری جائنی سی دا خلیل اسنادر کدی تون شمیرہ دا سی پر و و و دری دوا پنځه پنځه درې اووه سکور سواویا دوه دېرش
پنځه پنځوس اووه دېرش ښه شیرینی لري او ښه ډوله پیسه لري.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یو رکشو عزیزان خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. صفی الله ساحل یم او د کونړ ولایته زمونږ یو همسایه ګاونډي دی چې یو موده یو څه ناڅه موده کېږي چې د کورونا درک شوی دی. درې کاله عمر لري. کار چاته یې په اړه څه معلومات وي نو لطف دې وکړي په دغه شمېره دې مونږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا شپږ سوه نوي څلور نوي څوارلس صفر اووه اویا شپږ صفر نه څلور یو څلور. مننه شیرینی په کښته دې خړې ده.
زما ورور د شپږ کاله کېږي چې ورک دی. نوم یې عبدالولین نومېږي. د خلفلرګل اکاځوي د شمون د ولایت د مرجع د ولسوالۍ د پلاکې شیشي د جنرال اکا د بولاک د شراف الدین او د زین الدین د غرس الدین ورور دی چې هر چاته یا په ژوند یا د مرګ معلومات لري او کسي که معلومات یو ولري نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر شپږ دوه سوه نه دېرش دوه سوه
محمد زده هلمند ولایت د نایور سوریت خبره کوم. ما ور احمد د نایور سوریت لاس دور سیات لاس کال کې شو کوي دي هیڅ پته نشته. او کیا د خبره زموږ لا غوري او بیا د اندوالان زموږ او د مرسي د پدوه چې هیڅ مره به نه ځنګوي چې پر وسه پر سلور نه کیا چې پر شپږ یو هغه نو د زده رډیو څخه ډیره مننه. موږ ورته لاس دور کال کې شو کوي د لار محمد تنامه دي انو حضرت محمد زوی دی زیورو یم سید محمد د هلمند ولایت نه یولس ولایت د ورک سعودي. هر مسلمان ورته کفات یې شاته معلوم یې د شفر وسیل شماره به زل بیا ورته وایم چې پر وسه پر سلور ات نه د فرش پر و یو خدای فهمان د زړه څخه خبرم.
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
السلام علیکم پکتیکا ولایت جنرال صاحب څخه ټلیفون کوم. عبد اللطیف یما لیمایو تر زوی دا غلام احمد لیمیزی د معنی د اعلی زوی دا که ارچا په چاته پڅوی یا چاته معلومات په سپر وسو درنوی نسو اوی اشپاسو پندش پته نمبر دی ټلیفون وکي او پندل کا افغانۍ دی جایزه تر لاسه کړي. د څه څه مره دی یم سپر و نا درې نا وا سپر شپاش پاک تیزا قط و سلام تیندر کا افغانۍ دی جایزه واخی غلام احمد
بچنه ورخم به خوښ نه خبرې کوم. زما یو د ترزوی ورکای د نور احمد زوی د دې کال کېږي چې ورسوم دی چې تاسو نه هیلې کېږي که د کوم کلمه معلومات لري چې د لمبر ځان وایي چې پر وایي
معلومات او تکیک معلومات لري چې یو لک کلداري د دو بخشیده او د ټلیفون شمیرې د 0 اوه 0 شپږ 2 3 نه 2 اته او د وهمه شمیره 0 اوه 0 پنځه یو له پنځه اوه اته څلور.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزانو لټوي. د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خواخاو، بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.